د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غسن فریم، ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د سراج الاخبار د سلم کال په مناسبت یو خاص ریپورت لرو.
سراج الاخبار افغانستان دوی لوی مبارزې مخته چولی، یو له استبداد سره مبارزه او بل هم له استعمار سره مبارزه.
کندهاری شاعر وشما غرنی خپل شیرونه را اوروي.
من می زړه داس کی خطا 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 دی چې دا ونه
په ادمی تشدد باندې د لګیدل یو تورونو په باره کې د نامتو محقق او لیکوال جیمز شارپ له نظریاتو خبري شو. نور مطالب هم شته، خو اول د اونۍ فرهنګي خبرونه واوري چې لینا شریفی لولي.
د تاریخي ناولونو د لیکوال او محقق غوث خیبری د ادبي او علمي خدمتونو د درناوي په ویاړ تیر اونۍ د سویډن په مالمو ښار کې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د دوستی فرهنګي ټولنې، آریانا کلتوري ټولنې او په سویډن کې د افغانانو علمي او فرهنګي مرکز په شریکه رابللې وه، د نامتو لیکوال غوث خیبری په ژوند او آثارو مقالې واورول شوې او ښاغلي خیبری ته د هغه د فرهنګي خدمتونو په خاطر ستاین لیک ورکړ شو. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو انجمن وایي هغه امریکایي عسکر باید محاکمه شي چې په اروزګان کې افغان خبریال احمد امید خپلواک وژلی دی. د دغه انجمن سرپرست ضیا بومیا ازادۍ راډیو ته وویل:
دین استقبال کوو چې بالاخره د ژورنالیست قاتلین پیدا کیږي او غوښتنه مو ده چې له هغو سره ملی او نړیوالو قوانینو په اساس برخورد وشي او د هغو کورنیو ته جبراني خساره وشي.
احمد امید خپلواک د جولای په 28مه نیټه په ترینکوټ ښار کې هغه وخت ووژل شو چې په دغه ښار باندې طالبانو حمله کړې وه. تیره میاشت د ایساف یو ویاند دا ومنله چې ښاغلی خپلواک د ترینکوټ د حملې په وخت په صحوه کې وژل شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر د مشرانو جرګې د هغه شکایت په ځواب کې چې د روژې په مبارکه میاشت او کم کې اختر کې ځینو ټلویزیونونو اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړي وو، وویل چې په افغانستان کې د بد اخلاقۍ د رواجېدو لپاره فعالیتونه روان دي. سید مخدوم رهین په دې باره کې څه وعده ونه کړه چې له هغو ټلویزیونونو سره به څه چلند کوي چې د مشرانو جرګې د ځینو غړیو په وینا یې اخلاقي معیارونه نه دي ساتلي، خو د بازار په ځینو کاسټونو او د انټرنټ په ځینو سایټونو یې نیوکه وکړه او وی ویل:
کاسټ های در بازار است که با دیدن شما هیڅ تصور نمی کنین که اصلا اخلاق
په بازار کې داسې کاسټونه هم شته چې تاسو به هیڅ ګمان ونه کړئ چې په دنیا کې د اخلاق او فضیلت په نوم هم څه شی موجود وي. داسې انټرنیټي ویبپاڼې شته چې یوازې د بد اخلاقۍ لپاره دي او ځینې داسې ویبپاڼې شته چې خلک یوازې قمار وهلو ته هڅوي.
د یادولو وړ ده چې سید مخدوم رهین دوه کاله پخوا چې په دوهم ځل د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر شو، وعده کړې وه چې د هغو ویبپاڼو مخه به نیسي چې بد اخلاقۍ خپروي. په ننګرهار کې د جلال کوټ ادبي خوځښت لخوا د ځوان لیکوال مبارز زیرمن د ناول په غم کې تا نکمنیم مخکتنه وشوه. په دې غونډه کې چې د جلال آباد ښار د میدیوتیک په دفتر کې جوړه شوه، ګڼو لیکوالو او د ادبیاتو مینوالو برخه واخیسته. له یو بل راپور سره سم د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال جورج اورویل مشهور ناول چې 1904 اتیا نومیږي په کندهار کې د وروستي سړي په نوم له چاپه را ووت. د دې ناول پښتو ژباړن عزت الله پیژان دی. او وروستی خبر دا چې په غزنی کې د اوو تاریخي آبدو د بیا رغونې کار پیل شو. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله سرواری ویلی دی چې دغه آبدې د مسلکي او مجربو کسانو په لاس رغول کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مقامات وایي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې په غزنی کې د 24 تاریخي ځایونو د بیا رغولو پروګرام لري.
پا په خوست کې په لومړي ځل د ښځو لپاره خاص کتابتون جوړ شو. په دې باره کې امیر بهیر دغه ریپورت راستولی دی.
د لومړي ځل لپاره د خوست د لوستو مېرمنو په منځ کې د کتاب د مطالعې د کلتور د ودې او پراختیا او د هغوی د علمي او مسلکي زده کړو د کچې د لوړېدا په هدف د خوست د والي عبدالجبار نعیمي په لاس د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په ودانۍ کې د یوه لوی کتابتون پرانیسته وشوه. د کتابتون د پرانیستې پر مهال د خوست د ښځو چارو د ادارې مشرې مېرمن خور په خپلو څرګندونو کې په خوست کې د یونما د ولایتي دفتر له مسؤلینو څخه له دې امله زیاته مننه وکړه چې په خپل مالي لګښت سره یې د ښار په مرکزي برخه د ښځو چارو په ریاست کې یو داسې مجهز کتابتون جوړ کړ چې د دې ولایت لوستو مېرمنو د ډېر پخوا راهیسې هیله درلوده.
خویندې چې په پوهنتون ده، په دارالمعلمین کې ده، معلمین دي، دا نور خویندې چې په مؤسسو کې کار کوي. مونږ د اقتدار ورکو چې په پوهنتونو کې دي، دارالمعلمین کې دي، د کړای شي چې راشي کتابونه نه د استفاده وکړي.
د خوست د ښځو چارو د ادارې مشر ول دا نوی کتابتون چې ټول مالی لګښت یې د یونما ولایتي دفتر په غاړه درلود په سلګونه جلد نوي علمي، درسي او کلتوري کتابونه لري او د خوست د لوستو مېرمنو د مطالعې لپاره پرانیستې وي. د بل خوا په خوست کې د یونما د ولایتي دفتر مسؤل ډاکټر رضا الله د کتابتون د پرانیستې پر مهال ژمنه وکړه چې دوی به په راتلونکي کې هم د دې کتابتون د علمي بډاینې او پراختیا لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
دا کتابتون اما کتابتون دی لپاره عیدې لپاره کتابونه او میز او چوکۍ د شون تهیه شول تر څو د کتاب او د لوستنې په خویندو کې د کلتور وده بیا مومي او په عین سمان کې د ښوونکو او د لوستونکو لپاره د ظرفیت او دوی د ارتقا لپاره زمینه مساعده شي.
خوست ولی عبدالجبار نعیمي د سیمایلوال په توګه په خپل لندو سرګندونو کې د ښار په دننه کې د ښځو په نوم د وزنګړي کتابتون جوړیدل دا غوی د مانوي او ټولنیز شعور د ودې او غوړېدا او مسلکي پوهې د کچې د لوړېدا لپاره یو مهم او بارزښته ګام وباله او ډاډ ورکړ چې دای په نګدي راتلونکي کې د مرستندوی او ټولنې په همکارۍ سره د دې سیمې د لوستو او نالوستو مېرمنو د اقتصادي ژوندانه د کچې د لوړېدا لپاره د حرفوي زده کړو لنډمهاله روزنیز کورسونه جوړ کړي تر څو هغوی مسلکي روزنه ترلاسه کړي او له دې لارې د فقر او نور له احتیاج او شغورل شي.
امیدوار اوس پراتونکو کې نور هم مرستې په دلاره کې برخه باندې سترچو موږ خوند وکولای شي چې په یو آزاد فضا کې د سولې په فضا کې د یو ډېر آرام فکر سره د خپل کتاب مطالعه زه د یونما د ولایتي دفتر د مرستې څخه مننه کوم. امیدوارم چې خپل مرسته دوام ورکړي. د خوست په ولایت د شوزو چار ریاست او یا د شوزو نور هغه ستونزې چې ولسوالۍ کې لري موږ به ټول دې ته ژمنو چې ان شاء الله د ستونزو په حل کولو
د معلوماتو له مخې که څه هم چې د تیرو دریو کلونو په بهیر کې د ښار په دننه کې د پانګوالو په شخصي لګښت د اطلاعاتو او کلتور ریاست او د شخصیت پوهنتون د مشرتابه په راوغ سره د ځوانانو د مطالعې لپاره د ښار په مرکزي برخه کې په زیات شمېر کې لوی او وړه کتابتونونه چې په بېلابېلو ژبو لیکل شوي په لسګونو زره علمي، فرهنګي او د ښوونکو د اړتیا وړ درسي کتابونه لري جوړ شوي. خو دا لومړی ځل دی چې د خوست په ښار کې د لوستو ښځو په نوم یو ځانګړی کتابتون جوړیږي. که څه هم چې ځینې خزینه ښوونکي د دې نوي کتابتون جوړېدل یو ښه پرمختګ بولي خو دوی وړاندیز کوي چې دې ته ورته کتابتونونه دي د ولسوالیو په کچه هم جوړ شي تر څو له دې لارې د لرې پرتو سیمو د خزینه ښوونکو او زده کوونکو په منځ کې هم د کتاب د مطالعې کلتور را ژوندی او دود پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په هرات تیاتر کې درې کاله پخوا شل کسه ښځو او نجونو کار کاوه خو اوس شمېر دریو ته راټیټ شوی دی. په دې اړه د شرف الدین ستانکزي د رپورټ د اورېدو بلنه درکوو.
مریم حسینی خپل ځوانې لور سونیا حسینی سره یو ځای د هرات تیاتر څنګه کې دنده باندې بوخته ده. د مېرمنو د ازادۍ د رادیو د راپور د ترتیب په مهال د افغاني مېرمنو د ورځنیو ستونزو یوه برخه تمثیلوله. وی ویل نیت لري څو په ورته ډرامو د خپلې ټولنې هغه ناوړه دودونه سم کړي کوم چې د مېرمنو ژوند تهدیدوي. خو دغه مبارزه له ستونزو څخه هم خالي نه ده. څه ډول مېرمن حسین براتو وایي؟
چندین بار ما تهدید کردن که شما چرا در عرصه تئاتر و سینما پا گذاشتین.
تو پلازه تهدید شما را تو ویل شو چه ولی پا تیاتر و سینما که کار کوی و زد خپل طولانی دی سمون پا غرز دا غیدن دی سر می نلرم. دی چه تهدیدونو او بد و را دو تمیق واگ ندهی خیلی حتی داسی هم وشو چه پا تیلیکون سر بیره دی سیمی خلق می پلار که ودر دل دی وحلو را بولو اقدام را بانی وکر تو دی سینما لکار می منکری مگر ما باک نده پرا ورائی.
بله خب ما ایره به هیچ وجه قبول نکدیم.
د مامورینو په وینا هرات تیاتر کې درې کاله وړاندې د سړیو ترڅنګ شل تنه مېرمنو دنده لرله خو اوس درې ته نه هغه هم ځینې په مستعار نوم سره کار کوي چې لوی عوامل امنیتي تهدیدونه یاد شول. د هرات ولایتي تیاتر د ملي ادارې مدیر د خپلو کارونو تر مخ ځینې خنډونه تایید کړه. په ځانګړي ډول د ښځینه کارکوونکو شکایات جدي وبلل. د میرمن مینه امانی په نوم د یوې ځوانې لوبغاړي نوم یې په ژبه راوړ. ویل هغې او نورو ګڼه کارکوونکو یې د دندې په پرېښودو سربیره کور کې کېناستې او یا خو هم د میرمن امانی په څیر له هېواده بهر وتلي دي.
ما چند نوع تهدید داریم. یکی تهدیدی است از طرف خانواده یا یکی از طرف قوم تهدید میشه، چیز طبیعیه.
ما سو دوله تهدید و نستر مخیل و ملده چه زینه وقتی کورنه مخالفت وی کم چه دایه و طبیع موضوع ده. بل دوله ده مذهبی کرده و گواه خونه دیده از که هیراتی و دوری زطوله نده. دلته چه میرمن کار ترازی دیره زنگری کالیو آغوندی چی نوک تر کوتهی پکین غفتی وی. څو په دغه ډول څوک ونه پیژني دا ډول تهدیدونه جدي دي. ښځې څه موږ نارینه پکې ډارېږو.
ما خو مردیم، همیشه مورد تهدید قرار میگیریم.
د هرات د تیاتر مدیر په ځینې مواردو کې د حکومت له کمې پاملرنې من جمله د معاش کمښت څخه هم شکایت وکړ.
بزرگترین معضله که ما داریم عدم بیتوجهی مسئولین میباشد.
میرمن امانی د 25 کلونو عمر په لرلو هرات تیاتر کې وکاله کاری سابقه لرله. در راپورونو په اساس په دا وروستیو کې ناڅرګندو کسانو د پرله پسې ګواښونو په وجه د مسلک ترڅنګ د هېواد پرېښودو ته اړویستله. دا او په ټولیزه ډول د هرات د تیاتر ستونزې مې د هرات د ولي له ویان محیدین نوري سره شریکې کړې. که څه هم مشکلات یې تایید کړه، مګر ورته میرمنې حکومت ته په موقع د اطلاع په نه ورکولو ملامت یې وګڼلې.
ځینې کسان په خواشینۍ سره باید ووایي چې د دې نه ناوړه استفاده کوي او وایي چې موږ په تهدید کې د بهر هوایه کړې ده. وځي که نه نو په دې هرات کې زم ژوند کوم تم ژوند کوي. زموږ کار به د دوی تر کار هم ډېر ستونزمن اوسي، خو موږ نه تښتو. کسان په خواشینۍ سره د دې نوم نه په ګټه اخیستنې سره په بهر کې ځانته سیاسي پناهندګي غواړي. خو هغه کسان کوم چې تهدید ورته مخامخ دی، کوم چې تهدید کېږي، موږ دې اول په جریان کې کښېږدي. نه دا چې دوی راځي مخکې له دې چې امنیتي ځواکونه او دا په جریان کې کښېږدي، راځي خپل ځانته کیسونه جوړي.
د میرمنې بیا دا نه مني چې ګواکې حکومت ته اطلاع نه ده ورکړې. د بیلګې په توګه میرمن حسینی ویلې وې امنیتي پیښې سره همزمانې امنیتی ادارې په جریان کې اچولې مشکلاتو ته یې رسیدګي ونه شوه.
در صورتی که ما د منطقې خودمون که همراه همو بچه ها که درگیر شدم،
کوم محل چې کار ته د تللو په وخت کې ځینې خلک زما په لار کې ودرېدل. سمدستي مې مامورین خبر کړه، هیڅ کار ونه شو کړای. افغانستان کې له کابل وروسته هرات د هیواد په کچه د تیاتر لرغونې سابقه لري. دغه ښار کې استوګن ټولو هغو کسانو سره چې ازادۍ راډیو خبرې وکړې کار څخه یې راضي وه. هیله لرله چې حکومت به شته ستونزې او نیمګړتیاوې ډکې او په کورني تولید سره به د بهرنیو ډرامو، فلمونو او نورو خپرونو مخه ونیسي. د کوم څه په ذریعه چې دوی وایي د ټولنې کلتور او ځوان نسل د خرابۍ زمینه برابرېږي.
که په هرات کې د تیاتر ممثلانې مخ په کمېدو دي، خو عام نظر دا دی چې په افغانستان کې شاعرانې مخ په زیاتېدو دي. له ځوانې شاعرې وږمې غرنۍ سره مو د تلیفون له لارې مرکه کړې ده چې دلته یې اورئ. په دې وروستیو کلونو کې په ولایتونو کې، په کلیو کې، په اطرافو کې شاعرانې ډېرې سوي دي. شاعران خو پخوا هم وو، خو اوس شاعرانې هم ډېرې سوي دي. ځینې خلک وایي چې دا سواد عام سو، د دې سره شاعرانې هم را پیدا شوې. ځینې نور خلک بیا یو بله خبره کوي، وایي راډیوګانې ډېرې شوې او موبایلونه هم ډېر شول، نو د موبایل له لارې له راډیوګانو سره او دوی شعرونه وایي. دوی د شعر مخاطبان پیدا کړل او اوریدونکي پیدا کړل. نو څوک چې شعر هم وایي د ځان لپاره خو نه وایي. نو وږمې غرنۍ ته پکې څه وایې؟ دا اول دا راته ووایه چې شاعران یې رښتیا هم ډېرې سوي دي، ته دا نظریه منې؟ او که منې نو علت یې څه دی؟
ولاغم تخت که ووایم چې ډېر سوي دي هم څه یې خبره ده، او که ووایم چې نه چې ډېر سوي هم به څه یې خبره وي. فکر کوم چې در کثافو که په اندازه به اوس څه ډېر سوي یي، خو که شعر شعر یې نو به موږ ډېر ورته وایو، او که نه نو.
یعنې ستا مطلب دا دی چې که کمیت زیات سوی هم وي خو کیفیت ډېر مهم دی، دا ویل غواړې؟ البته ځینې خلک د ادبي ټولنې څخه جوړې سوي دي، لکه په کابل کې چې د میرمنو بهیر دی، په ځینو ولایتونو کې هم دا بهیرونه جوړ سوي دي. دوی دا د میرمنو او نجونو د ادبیاتو د غوړېدو یو لوی عامل ګڼي. ستاسې تجربه او نظر څه دی په دې باره کې؟
د ځان په باره کې که درته ووایم، بدبختانه چې زه خو غونډو ته لاسرسی نه لرم، زه په کور کې یم، سلور دارو فمانس کی وسیع زما حقا یو سپیش را سرستا حقا کار دی او دنور دخوان بتا کار چیز